دجوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې چې څه کم یو سات دوام کوي، د منی یا خزان په موسم کې د میوو د ټولولو او د اوږدې مودې لپاره د هغو د ساتلو یا خوندي کولو پر غوره لارو چارو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې راغلی چې د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنه او بڼوالي پورې تړلی دی، چې لا هم په لورو پرتو سیمو کې خلک په دودیزو لارو خپل کرنه او بڼوالي مخ ته وړي. په بیلابیلو ولایتونو کې بڼوال یا بغلرون کې ځینې دودیزې تجربې او لارې چارې لري چې په مرسته د ژمي په موسم کې هم ځانونو ته په زیاته پیمانه تازه میوه خوندي کوي. په ځینو ولایتونو کې د تازه میوو ترڅنګ د ځینو نورو زراعتي محصولاتو د ساتلو دودیزې لارې چارې هم شته، چې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال یې لارې د زیاتو واورو اورېدو له کبله بندیږي. په همدې حال کې هر کال د افغانستان د تازه میوو د موسم له رسېدو سره د پاکستان حکومت د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د وارداتو په وړاندې ډول ډول خنډونه جوړوي، یا یې په وړاندې دروازې تړي یا ګمرکي تعرفې لوړوي، چې په وروستیو کې دغه ګمرکي تعرفې 10 برابره لوړې سوې دي. ځینې بڼوال او سوداګر اوس هڅه کوي چې د منی په موسم کې د ځینو میوو له ذخیره کولو سره دغه میوې په ژمي کې په افغانستان کې دننه مارکیټ ته راوباسي او په مناسب قیمت یې خرڅې کړي. څوک د انارو د ساتنې تجربه لري، څوک د مڼو او څوک هم د ناکو، خو دا هره تجربه متفاوته ده. ویل سوي په افغانستان کې وروستیو اقلیمي بدلونونو د بڼوالي پر څرنګوالي هم اغیز کړی دی. د یو شمېر نور ولایتونو کروندګر او بڼوال وایي چې بارانونو په ځینو ولایتونو کې دوی ته ګټه کړې ده، خو په ځینو نورو سیمو کې فصلونه ورڅخه اغیزمن سوي دي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام له میلمنو سره د همدغو تجربو د انتقال په باب خبرې کوو. بیا هم د ژوند رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. د دې پروګرام میلمنې د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایي ټکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پانتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی، درې واړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی صافی، تاسو تر از په منی یا خزان کې کوم میوې راټولیږي او مناسب وخت یې ستاسو په نظر کوم وخت دی؟
تاسو افغانستان ته څه معلوم دی چې افغانستان ایکولوژي په لحاظ باندې ډېر متفاوت اقلیمي شرایط لري او غنی میوی لري. هر سیمه ځان ته خاص میوی لري. که موږ تاسو فکر وکړو مثلا زابل کې نو بادام په پریمانه لري، که چېرته میدان وردګ ته لاړ شو یا د افغانستان مرکزي ولایتو ته لاړ شو، مڼې ډېرې لرو. همدارنګه تاسو کاپیسا ولایت خوا ته لاړ شي، انار دي، تاشقرغان خوا ته لاړ شي، انار دي. نو تقریبا د میوو تنوع چې افغانستان ته ګورې ډېرې زیاتې میوې دي. هر میوه یعنی زیاتره میوې په ملي کې ټول کې کله د میزان یو عامه اصطلاح ده، وایي د میزان اوبه وخوري یا د میزان هوا وخوري، نو میوې ښه کېږي، دغه شیرینی خوږوالی کیفیت یې لوړېږي. نو په دې کې هره منطقه ځان ته هغه محلي یا بومي میتودونه لري چې دوی څه رقم ټول کړي او څه وخت یې ټول کړي. پخوا کله چې سیستم نورمال و کم یاد وي، خصوصا د انارو په برخه کې موږ د هغې سره ډېر ښه روابط درلوده او تقریبا دغه انتقالات موږ د میوو ډول په ښه طریقه کېده. تجاران برانو پخوا به دا میوې پرته دي چې دیقان یا بزګر زحمت وباسي او د ته لپاره زیرمکونه جوړ کړي، دا زیرمکي یا ویې ساتي، د دې مشکلاتو سره دوی مخلو. مستقیما به دغه تجاران به راتله، دوی سره به تماس نیوو، دوی به هغه محلي سیستم باندې رقم کجاوي وي چې لرګیو او پوزینه به استفاده کوله، دا میوې به په دې کې واچولي، هلته به انتقال کړي. همدارنګه میدان وردګ ولایت کې دي به دا مڼې راټولې کړي او په باغ کې به یې خړه کړي او په هغې وروسته به تجار راغی، بیا به د خپل په خوښه هم خپل په میل باندې رقم انتقالول په هره منطقه کې. اما دا سیستم ورځ په ورځ په تغییر دی او تغییر یې پیدا کړ. ځینې دا انقلابونه په افغانستان راغله، زمونږ روابط د ګاونډیانو سره وشلېدل، ځینو ستونزې راته ولاړې کړې. لکه تاسو چې یادونه وکړه په راپور کې چې زمونږ کله میوې پخېږي نو دوی د سرحدونه په نوم بند کړي، نو د دې ځکه مصیبت سره مخ شو د تجارت مخ په سیاست باندې لاړه خلک د دین اوس موږ ته د ابزارو په شکل باندې ګټه پورته کوي نو اوس په دې قام بازګر باندې څو کی چې دې باندې اوس په سیاست کې داخل شي ځکه د دولت سیاست په دې تعقیب کې د ګورنډیانو مخې باندې او پیګنی د دې لپاره دې باید خپل ځیرمنتونه استفاده وکړي چې دا په یوازې توګه د بازګر د واسه نه دا پورته خبره ده دې کې دولت یا سیاستوال چې مثلا دا رول لوبوي نشي کولای چې د ګورنډیانو سره روابط تامین کړي نشي کولای خپل تولیدات په اسانه توګه بهرنی وادو ته انتقال کړي یعنی خارجي اسعار کسبي نو به تر ده چې لږ تمرکز پدې وشي چې د دې قانونو مثلا په خوا په محلي میتودونو باندې د امنیت ساتلې څلور میاشتې پنځه میاشتې او بلداري ما یا با خرابې دلو یا با سکېدل اما اوس د دې یو نووري وکي دې کې باید مداخله وکړي چې په بومي او محلي توګه باندې د قانون دې ته ور نه دي چې د ملي خپل ساتي خصوصا تاسو په مجلس باندې کې راشي چې د امن شي کله چې مزبان د خپل حاصلات خرڅ نکي او دې باید د کابل په مارکیټونو کې یو غونی یا یو غټه خالته منی په 50 روپۍ په 70 روپۍ چې دا نهایت ډیر زیات د بازګر سره دا زیات کار سره چې شپه او ورځ په باکي کار کوي څارنه کوي خدمت کوي د خپل ونو بیا محصولات نن دا چې حاصل ترلاسه کوي دا تقریبا دی یو ناول چاره ده د دې لپاره نیو میتودونه باید معرفي کړي د دې لپاره بومي او محلي یعنی د زمتونونو کې یو نووري وکړي کچان د جمهوریت په وخت کې لږ هڅې وشوې چې د دې لپاره څه میتودونه جوړ کړي اما متاسفانه دومره فساد چې هغه زمتونونه هم د ملک صاحب په ګاګه کې په اوجلې خواته جوړشله چې هغه ملک صاحب دغه یا د کلی مشر صاحب دغه غلطه استفاده وکړه اما بسګر دغه لپاره لاسه نه لرود اوس دلته پکاره چې موږ اوس دا واوري وکړو چې یقین ته وایو چې هغه په زیاته کچا خپلې میوې نشي ساتره تر څو دولت د حکومت یا د خیریه موسسو چې هلته اوس فعال دي کار کوي مثلا د پی او دا دبليو پی دی یا نور موسسې دي د یقین د لپاره دغه د ګاونډیانو څو ته وایي کرنې او تجارت دا په سیاست کې داخله او د لپاره باید یو پاملرنه وکړي تر څو د یقین وکولې شي خپلې میوې په حوصله سره د مارکیټ یابي نه وروسته په خپله مسله بازار ته ارزه کی نو زه فکر کوم دا په یوازې توګه د بزګر کار دی او بزګر دا واسه هم نه لري چې په خلورو او میوه خپل وساتي او جنه ځکه حجم د پاره یو کوټه ځان د پاره له جوړې کی دا به د میوه ساتلو لپاره سره کم اقدامات کی تر اوسه په زمن کې
بله ډیر مننه شغلی محمد عزیز سیدی سپی صاحب خو د زینو ټکو یادونه وکړه د میوه د ټولولو په وخت کې کوم ټکی باید په پام کې وساتل سي چې میوه زیانمن نه سي او کڅو کې د جمی پر مهال ساتي چې زیات وخت دوام وکړي
اول خبره دا چې موږ باید زمونږ د باغ د ادبیت دروست او معیاري شکل باندې روزل شي ترڅو هر میوه یا هر میوه زمونږ په ونه کې دا چې د معیاري او په دغه ډول باندې پکې شي او د دې قابلیت لري چې دا میوه ستور شي یا ذخیره شي ځکه د میوه د ذخیره کولو لپاره مهمه ده چې دا میوه به ساهر نه وي خراب نه وي مرضی نه وي زخم شوی نه وي او د دې ترڅنګ بل ډیره مهمه مسله دا ده چې دا میوه به په کسو کټګوري باندې وشو هغه میوه چې د په خپل سیزن کې خه مارکیټ لري خه داخلي مارکیټ لري او یا خارجي مارکیټ لري هغه باید په هغه وخت کې د کټ شي او د هغه د ستور کولو کوشش ودی شي او هغه میوه چې مارکیټ کمزورې او ورډرګي چې دا ستور شي یا ذخیره شي نو په هغه باندې بحث کوي شي بیا په دې میوه کې د هغې میوه هغه ورایتي چې هغه د ستور کولو یا ذخیره کولو څخه د لري د بیر موزي پورې ذخیره کیږي هغه باندې کار وشي نو دا لري د لپاره تیړلو ته ضرورت دی راکټ اپیک وشي چې په مثلا په ماډو کې کومه ورایتي ځمانه د ډیر وخت پورې ذخیره کیږي اصول دا دي چې هغه ورایتي یا هغه ډولونه به ذخیره شي کوم چې ناوخت رسیږي لکه په ماډو کې ځینی وختي په خیدون کې ورایتي دي یا چې ناوخت دي په هغه باندې کار وشي او د دې ترڅنګ ځینې تخنیکونه چې هغه د میوې د ستوریج لایف یا د ذخیره کولو مودې وګدي هغه په درې شکل باندې په باغونو کې ترسره شي. مثلا د میوې راشکول دي، کچېرې میوه د راشکولو په وخت کې دا په ډاګه شوي دي چې مطلب کومه میوه پخه ده، کومه خامه ده، او میک شکل باندې راوش کېږي او یا بیا وروسته دا سوټ نه شي، نو د دې د ذخیره کولو وخت چې دی دا ډېر کمي او یا اکثره په ذخیره خانو کې خرابېږي. یعنی اول ستپ دا ده چې دغه میوې باید په درې شکل باندې راوش کول شي، یعنی زخمي نه شي. زمونږ اوسنۍ کومه پروسه په اکثرو باغونو کې موږ ګورو، هغه دا ده چې میوې چې د ونه راشول کېږي په ځمکه باندې غورځول کېږي، چې دا په خپله د میوې داخلي کوم انساج چې دي هغې ته نقصان رسېږي، ضرر رسېږي، او هغه نسجونه په هماغه ساعت کې نه ښکاري. کله چې یو میوه د ونه راوش کېږي او په ځمکه باندې وغورځېږي او یا د شکولو په وخت کې په ګوډه باندې ډېر فشار ورکړی شي میوې ته، دا کوم ځایونه چې د زخمي کېږي هغه په داخل کې، لکه په پوستکي کې باندې دغه زخم نه ښکاري، په داخل کې میوه خرابه شوي. نو میوه باید په داسې شکل باندې راوش کېږي چې د هغې انساجو ته باید نقصان او زیان ونه رسېږي، او د راشکولو نه وروسته دا باید په ډېر سالم شکل باندې دا میوې په مناسبو ثبتونو کې یا که هر روښه یې بل په هغې کې دا انتقال شي، نه دا چې په پلاستیکي خلطو کې یا بل باندې میوې فشار را وړي او په دغه شکل باندې موږ دا انتقال کړو. بیا د دې کوشش وکړو چې دا میوه موږ ذخیره کړو، ځکه دا میوې چې دي د دې ذخیره کول چې دي ډېره قیمته تمامېږي او نقصان رسېږي خپله. هر څوک چې په دې باندې کار کوي، مثلا که چېرې دا په تجارتي شکل باندې، نو د میوې راشکول په داسې شکل باندې د هغې راټولول او بېرته انتقال تر ذخیره خانې پورې. او د دې تر څنګ بله مهمه مسله دا ده چې کله کومه میوه راوش کېږي دا باید د دې ګریډینګ د دې ښه او خراب سره جدا شي او پاخه اومه جدا شي. هغه میوه چې پوره پخوالي ته رسېدلې ده، نه خام وي او نه ډېره پخه شوي، دغه میوې چې دي د سټور کولو دپاره مناسبې دي او په دې باندې باید کار وشي. یو خو لوکل طریقې دي چې په محلي شکل باندې، مطلب ځینې خلکو ورته ځایونه جوړ کړي دي په کورونو کې یا یو څه د ځمکې لاندې ورته سیستم جوړوي، او بل دا چې پاتېشکل باندې کچېرې سرخانی، نو د هغې نه ځانته خپله پروسه ده چې دغه کومه میوه د باغ نه راشېږي، هره میوه چې ده خپل یو اندازه حرارت لري په داخل کې، ځکه دا ژوندۍ میوه ده، لکه ژوندۍ موجود ده، او د دې خپل د پخېدو د پروسس لپاره حرارت تولیدوي. نو د دغه حرارت د ویستل د پریکولینګ وایي چې د څنګه د پخې نه د ونه میوه راشېږي او په ذخیره کې ساتل کېږي، دغه میوه چې ده دا باید هم پاکه شي او هم د دې دا داخلي حرارت یې نیوستل شي. نو دا به په عصري ځایونو کې، کله چې موږ د کولد سټوریج خبره کوو په عصري شکل باندې، خو دلته ډېر زیات نور موضوعات شته چې دې پورې تړلي دي. مثلا تر اوسه پورې ولې په افغانستان کې داسې عصري کولد سټوریجونه یا ذخیرې چې دي کمې دي، که څه هم اوس خلکو پرې کار شروع کړی دی، خلک کوشش کوي، خو بیا هم ځینې میوې داسې موږ بازار کې په لاس راځي چې هغه په سټنډرډ شکل باندې نه دي ستور شوي، مطلب ذخیره شوې ده، بازار ته په ښه وخت کې راوځي، ښه پیسې کوي، خو که چېرې هغه میوه وکتل شي نو د میوې یا په پام کې تغیر راغلی دی، یا په سټوریج کې ډېره زیاته پخه شوي، یا په داخل کې ځینې مشکلات پیدا کړي لکه داخلي براون شوی، چې هغه د میوې هغه خپل خوند او رنګ چې دی هغه د لاسه ورکړي. او بله مهمه مسله د د عصري سرخانو په باره کې هغه دا ده چې دلته زموږ د انرژي کوم توکي چې دي یا مواد چې دي هغه قیمت دي، یعنی دې لپاره چې کله اقتصادي تحلیل کېږي په ډېرو حالاتو کې دا غیر اقتصادي رهي او کچاته یا یو سرمایه ګزار ده چې هغه د یو عصري سرخانه جوړ شي، چې هغه دې په برق چلېږي یا دې په تیلو باندې چلېږي یا دې په ګازو چلېږي، لکه دغه د سون دغه ټول مواد چې دي په افغانستان کې قیمتونه ډېر لوړ دي. یعنی د هر لکه دا خپل یو ځان ته بیل عزت دی، د باغدارۍ نه علاوه د میوې هر سیزن کې د هغې مارکیټ ته وړاندې کول یو ځان ته کاروبار دی. نو دغه کاروبار کې لکه اقتصادي تحلیل چې کله کېږي اکثره وخت دغه میوه چې ده هغه د خپلې اندازې نه ډېره زیاته قیمت بازار ته راوځي، او حال دا چې په هماغه سیزن کې د نورو هېوادونو نه موږ ته همدغه میوه مثلا مڼه ده د نورو هېوادونو راځي چې د هغې کیفیت هغه زموږ د مڼې نه څو چنده لوړ وي، همې میوه سالمه وي، همې خوند رنګ برابر وي. نو بیا په هغه صورت کې تجارت بیا نشي کولی چې په دې برخه کې د مارکیټ د نورو دغه اکټرانو سره دغه وکړي، رقابت وکړي.
ډېر مننه پوهنیر جاوید رحیمی. تاسو ترازو د میوو د شکولو د غرض د ساتلو ځینو طریقو ته اشاره وسوه. ګڼ کسان په بیلابیل ولایتونو کې د ځینو میوو د خوندي کولو یا ذخیره کولو طریقې لري، مثلا انګور، مڼې، انار یا نور په ډول ډول طریقو ساتي. د دغو تجربو په باب ستاسو نظر څه دی چې بهترینه کومه یوه ده؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرنه متاسفانه عنعنوي ده، او خلک چې دي مثلا مختلف میوې چې دي په مختلفو ډولونو باندې په عنعنوي توګه باندې دا ذخیره کوي. مثلا مڼې دي کله چې خلک وشکوي بیا وروسته د هغه نه دوی په هغه کوم هغه چې دي زیرمه مثلا وټوکونه دي د خپله جوپري دي په هغو کې ذخیره کوي. یا مثلا انګور دي، دا هم څوک یو ډول ذخیره کوي، مثلا کندینو کې ذخیره کوي، یا مثلا همداسې. خو انګور چې دي ډېر کم عمر لري، او همدارنګه انارم په عنعنوي توګه باندې ذخیره کیږي. نو دغه ذخیرې چې دي دا د خپله دغه تودوخه نه ده، د ورځې له طرفه مثلا تودوخه زیاته شي او د شپې له طرفه دا تودوخه چې ده بیا ټیټه شي. نو دغه نوسانات چې دي دا ټیټوالی یا جګوالی د دغه تودوخې چې ده دا میوه میوې ته صدمه رسوي، ځکه هره میوه چې ده خپل ټیټه مخینه تودوخه لري. چې دا ټیټه مخینه تودوخه چې ده میوه به صدمه کې ذخیره کړي. کچیرې هره میوه موږ وګورو دغه ټیټه تودوخه لري، نو دا هغه وخت کې په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میوه ښه صحیح وساتو چې هغه ته موږ کول سټورج یا سړی خونې ولرو، ځکه په سړو خونو کې موږ کولای شو چې دغه میوې په هغه مخینه تودوخه کې موږ وساتو، او په عادي شکل باندې موږ کولای شو چې دغه تودوخه دوی ته برابر کړو، ځکه د خپله مخینه تودوخه دا ټیټه مخینه تودوخه لدی نه کثیرې دوه درجه ټیټه یا دوه درجه جیګا د تودوخه درجه سانتیګریډ لوړه شي یا ټیټه شي، دلته دوی کولای شي چې یو څه مقاومت وکړي، او لدی نه کثیرې زیاته جیګا او ټیټه کیږي نو دلته میوه صدمه ویږي، چې صدمه یې بیا په دوه ډول ویږي. کثیرې زیاته تودوخه ټیټه شي دلته بیا دته وایي چې کله مثلا د سفر څور کېږي له سفر نه ټیټه شي، دلته بیا یعنی فریزینګ انجن ورته وایي چې دلته میوه نه جامده کیږي، میوه کنګل کیږي. نو دا بیا هیڅ کله دته کثیرې موږ بازار ته ارزایم چې دا میوه بیا داسې نه خوښوي او خپل عمر له لاسه ورکوي، او همدارنګه کچیرې له خپل مخینې تبدیخ نه دا له سفر نه وړي او له مخینې تودوخې نه مثلا راټیټ وي. پس یو میوه مثلا مڼې موږ مثال ورکړو، مڼې چې په درې درجې تودوخې ساتل کیږي په درې درجې سانتیګریډ کې، کچیرې له درې درجې سانتیګریډ نه باید تودوخې راټیټ شي مثلا راورسیږي یوه ته، بیا دلته چیلنج انجنیری ځینې وخت هغه کیږي چې دا خپله مڼې په سر باندې په ذخیره خانه کې داسې د حباب په شکل باندې اوبه پیدا کیږي چې دا خپلې اوبه له لاسه ورکوي، او همدغه رنګه کچیرې بیا هم له سطح نه ټیټه شي دلته هم د دې هغه کوم د غشا حجروي چې د دیواز حجروي چې دا نه ځای لګي، یعنی داسې ویلی شو چې هره میوه ځانته مخینه تودوخه لري، موږ کولای شو چې هغه تودوخه کې میوه وساتو. نو لکه نه کچیرې میوه خپل تودوخه بره ځي یا ټیټه ځي نو دغه وخت کې میوه صدمه ویني، او په لږه د مرغه په افغانستان کې دغه کوم عنعنوي توګه باندې چې دا میوه ساتل کیږي دا اکثره وخت میوه هغه کوم خصوصیات چې د ذخیره وي او کوم غذایي مواد چې دي ذخیره کې میوه چې هغه خپل له لاسه ورکړي بیا بازار ته عرضه کیږي، یعنی هغه کوم ستوریج پوتنشیل چې دا هغه د دوی مینی تامین سوای میوه مخکې له دینه خپل استوریج پوتنشال ته ستوري چې مخکې له غنا لباینه دي هر امی وسیله خپل هغه ذخیره وی وخت لري په مخینه تودوخه کې. مثلا که منګه مثال ورکړو مڼو ته بیا مڼه چې دي کچېره منګه وڅو په دغه درې درجه سانتیګریډ کې دي تقریبا 15 تر 16 ساتل کېږي او کچېره دوی ته بیا دغه تودوخه برابر نه شي مخینه تودوخه یعنی مثلا درې درجه سانتیګریډ نه دا تودوخه لوړه لوړه شي یا مثلا د 20 درجه تودوخه ده دوی خپل عمر لاس ورکوي. نو داسې ویلی شو چې په افغانستان کې له بعده مرګه د تولید په برخه کې یو څه کار شوی ده، په جمهوریت کې هم کار شوی ده، اوس هم کار کوي، خو ذخیره او ساتنه کې هیڅ کار نه ده شوی. اوس بعضو ولایتو کې ځینې سبخانۍ جوړې شوي دي لکه څرنګه چې مخکې سعیدي صاحب هم ویلې، دلته د انرژي چې ده برق چې ده قیمته ده او دا رقم سولري برق کار نه ورکوي ذخیره خانو ته، ځکه دغه خپله ذخیره خانه کې باید 15 ساعته زیات باید د برق هغه نه وي، که 15 ساعته برق وي سبخانه کې دومره مشکل نه لري، او که زیات برق لاړ شي یعنی د برق هغه ویسي یعنی دا ذخیره خانه خپله هغه کوم هغه څه ده تودوخه شپاتي هغه د دې کلیجې یعنی مثلا نیوان نشي کولای چې هغه ته هغه تودوخه لاسرسه پیدا کړي کوم چې هغه مسئله تودوخه ده د ساتنې لپاره. همدغه رقم نورې میوې هم که موږ وګورو په افغانستان کې په عنعنوي توګه باندې ساتل کېږي او کله چې راټولې شي یوارې بازار ته عرضه کېږي، ځکه موږ د ذخیرو سیستم نه لرو. نو چارواکو نه دا هیله لرو او له سیاستوالو نه له تاجرانو نه چې په برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه د ننګه کوم بزګران چې دي دوی ډېر بېچاره خلک دي، دوی نشي کولای په خپله میوه ذخیره کړي او دوی یعنی میوه که ذخیره هم کړي بله ورځ چې بازار ته عرضه کړي باندې څومره وخت هغه میوه خپل خاصیت له لاسه ورکړي او نشي کولای چې هغه کومې پیسې دوی په تولید کې مصرف کړي خپلې پیسې لاسته راوړي. نو بالاخره د موږ زراعت ورځ تر بلې خرابېږي. نو خیر دغه بس په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وشي، هو هم د موږ بزګر ته په کوم مصرف کې کړی او هغه لاسته راوړي او کوم مصرف کوونکی چې نه هغه میوې ته ضرورت لري هغه هم سالمه میوه لاسته راوړي. که چېرې وګورو د همسایه هیوادو میوې وګورو، ځینې میوې دي چې هغه له یو موسم نه تر بل موسمه پورې ساتل کېږي، یعنی هغه هلته هغه کوم ستوریجونه چې لري هغه کنټرول اتموسفیر ستوریج لري. کنټرول اتموسفیر هغه ستوریج ده چې په هغه کې دواړه فکتورونه هم تودوخه او هم د اتموسفیر په هغه کې کنټرولېږي، یعنی کاربن ډای اکساید هلته اضافه کېږي، اکسیجن لري کېږي. چې دلته میوه کولای شي تر یو کال پورې مثلا مڼې وساتل شي، دوی خپلې مڼې مثلا د یو موسم نه د یو کال نه تر بل کال پورې دوی کولای شي چې وساتي. نو په افغانستان کې له بده مرغه دغه کوم ولایتونه چې هلته میوې ساتل کېږي هغه هلته یا میوه د ورځې له مخې نه ګرمه هوا لري یا څه ګرمه شي د شپې له مخې بېرته هغه چیلنج دي ته یا فریزنج دي ته چې بیا
له بازار طرزکی یا خپل خاصیت الله تعالی ډیر مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ژوند درنګونو پروگرام له ازادي رادیو نه اورینن په منیا خزان کې د غرض د جمی پر مهال د میوه د ساتلو د طریقو په اړه خبري کوو. د دې پروگرام ملمنه دي د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیر جاوید رحیمی، د غرض د جرمنی په کاسل پوهنتون کې استاد او څیړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. ښاغلی جاوید رحیمی، دغه پښتنه تاسو نه وکم چې په غربي هیوادونو کې چې تاسو په ژمي کې په دوبی کې په پسرلی کې ګوري تقریبا هر میوه پیدا کیږي، دوی دا څه رقم ساتي او په دې برخه کې د دوی تجربه څومره پرمختګ کړي؟
دا چې دا په نورو هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې میوه چې دا اول خو د ورایټیانی د کوشش کوي چې هغه ورایټیانی هغه ډول میوه دوی تولید کړي، یعنی د ساتنې لپاره ځانته ورایټیانی، د پروسس لپاره ځانته ورایټیانی، نو د ساتنې لپاره هغه ولایتیانې دوی تولیدوي هغه یغو هغه ذخیروي عمر یا ستورې پوتنشیل زیات وي او بل خپله دغه سطخانې چې دي یا مثلا سړې خونې چې دي دوی هلته خو انرژي یا برق چې دا دومره ګران نه ده لکه افغانستان کې دوی په سطخانو باندې زیات کار کړی ده نه ترها په سړو خونو باندې بلکې په کنټرول اتموسفیر یا هغه سړې خونې چې په هغه کې نه تنها تودوخه کنټرول کیږي بلکې خپله دغه غازات اتموسفیر هم کنټرول کیږي نو دغه هغه سړې خونې چې په هغه کې اتموسفیر هم کنټرول کیږي دواړه فکټورونه کنټرول کیږي ځکه میوه چې ده ژوندی موجود ده کله چې له ونې نه راټوله سونه دا تنفس کوي او همدارنګه دوی اقلیم تولیدوي چې خپله هارمون د پخېدو ده اقلیم او بل ملي کې ځینې تغیرات راځي که چیرې وغواړو چې میوه وساتو کله چې له ونې نه راټوله سونه اول خو هغه تودوخه چې دا په مزرعه کې یا په ساحه کې لري هغه باید لرې شي چې دغه پری کولینګ ورته وایي چې په دغه طریقې سره موږ کولای شو چې د میوې هغه کومه تودوخه چې مزرعه کې دغه باید لری کو بیا وروسته دغه نه دا خپله دا هغه افغانۍ ته یا سړی خونې ته یا هغه کنټرول اتموسفیر پرېشته چې هغه کې د اتموسفیر بازونه کنټرول کیږي په دې کې ذخیره کیږي نو دلته دواړه فکتورونه نور رول لري یو هغه فکتور چې په هغه کې موږ تودوخه کنټرولوي چې هغه یخچالي سیستم دا سړو خونه کې او بل خپله دغه غازات کنټرول کیږي چې دوی کې کاربن ډای اکساید ډیر رول لري کاربن ډای اکساید سړو خونه ته د پامپو په کومي اضافه کیږي او د اکسیجن استعمال کیږي بیا چیرې چې خلا موده سره دلته بیا نایتروجن استفاده کیږي نو له دغه چې پرمختللي ټکنالوژي نه دی استفاده کیږي نو په دې سره میوه کولای شي چې په دې زیات وخت لپاره وساتل شي او همدارنګه که څنګه چې ما په موږ له دې په بای ټکنالوژي باندې زیات کار کوي کوشش کوي هغه هیوادونه چې دوی اوس میوه موبایل تراوړي هغه ذخیروي عمر زیات په افغانستان کې چې دا متاسفانه د باغداري سیستم چې دا لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دا هم یو کار سره د تولید په برخه کې د ساتنې په برخه کې د تولید په برخه کې ډېر کم کار سره ده نو په نورو هیوادونو کې په دغه د سړو خونو په واسطه او د کنټرول اتموسفیر په واسطه باندې دي کولای شي چې تر اوږده مودې پورې میوه وساتي او په هر وخت کې دوی بازار ته راځي
ډېر مننه یو اوریدونکي ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی تو خی صاحب مهرباني
نو موږ د زابل په ولایت کې زه خو دې و پېژندم چې تو خی د زابل ولایت کې
بالکل
نو موږ ته شاجوي خاصتا په زابل کې سر نه وځه ټول خراب شوی دي د څو سببو اول خو یو مشکلات په جوړ کو دوم هوا مساعده نه و یو مرزونه یو کول دریم بارانونه ور باندې وسو څلرم یو سکمات هم دی ته انتهایی درجه کې راځي د لیدو خو خلکو بازی نیوي په تاوان خرڅې کړي بازو و چې کړي هغه و چې وسنه خرڅې کیفیت هم خراب ده ځکه چې موږ د ولایت سره اېد خاصتا د شاجوی د ولسوالۍ خو پښمشتي او شکرپاری دی بادام دی خاصتا د زابل د کلات بیا وسین زر هم لري ارغنده او هم انځر لري نو انځر لري هم نسبتا شو خو هغه هم مرزونه وکول نو موږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه او خاصتا د کښت د زراعت وزارت څخه دا غواړو سیزمو د مرزو د پار د باغو د پار یو د وایې راکه او په دغه بزګرانو باندې تخمونه وویشه او کود ورکې نور شان ورکې د کښت د زراعت څخه تر یو کوم څه دی او بل مرسلی خونه نه لرو زموږ نه وی دی ګوره دا غنن دلته انار راغلی او زموږ تشاجي کې خرڅې دو نو بیا ما څه وخت دا ټول خراب شوی او چودلی وو نو تقریبا یو قابل ایمانی په 500 افغانۍ ورکاو نو ډیر خراب شوی او چودلی دی دا هم له مرز او خدي دا هم د وځي د خدي مستد وایي نسته نو سموږ په دا باغو باندې وښندو او بل مرسلی خونه نه لرو چې دا میوه وساتو وګران وخت او بل مرده دی وطن د پاره یو پاکستان بدیل لار غو او پاکستان خو د مفتو میوه باندې چې وخت چې هغه لارې را باندې باندې کې زموږ کشتي وو وڅکي وو کشمش دا دی خې څو پښتنو هم نور باندې کوي دوی باید منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي یا د چابهار لارې او هند ته نو موږ امید لرو چې دا د هند نمائنده راغلی وي د وزارت خارجه دا بګوندي تجارتي خبرې هم ورسره شوي چې هند ته زموږ میوې لاړې شي نور له پاکستان څخه ډېر په شکایت چې باید پر دې باندې کلک بندیز ولګېږي تعرفې پر دغه کوي د دې کیلې راځي له پاکستانه پر دغه باندې تعرفه نه ولګېږي د دې میوې راځي زموږ د هغې خواته نه ځي ولو که تعرفه پر لوړه شي خو بیا هم د ملت لپاره هم تاوان د دوی تر داخلي میوو باندې چې واردېږي افغانستان ته نو دا زموږ هیله او خواهش ده او د محترم میلمانه ځخه مې دا پوښتنه ده چې زموږ انګور کله کله موږ سپیره ورته وایي داسې سپیره وکوي خورن او پیچک پکښې پیدا شي داسې نري نري لکه ستنسي یا تارونه پلاستیکي داسې جوړه دغه وکوي نو د دې دپاره که یو ادویه یا تجربه یا معلومات راکړي چې موږ له دې سره څه عمل وکړو. مننه.
ډېر مننه ستاسو د پښتنې ځواب پوهان ډاکټر ذکر الله صفای درکړي. صفای صاحب یو خو د اقلیمي بدلون یادونه اوریدونکو هم وکړه، بل دا چې ځینې مرضونه دي چې دوی په کښتونو یا باغونو کې لګېدلې دي، په دې اړه که تاسو کومه حل لاره لرئ مهرباني.
د اقلیمي بدلون په اعتبار تاسو هم جدا ناورین دی. ناورین نه یوازې په افغانستان، په ټوله نړۍ کې د بزګرو سره، خلکو سره، حتی تقریبا څوک چې ژوند کوي د دې سره مخ دي. نو دته څه وایم چې داسې حل لارې ځینې شته دي ابتدایي چې موږ تاسو په هغه باندې عمل وکړو کولای شو دغه اقلیمي بدلون لږ سره وزغمو، یعنی د یو زغم حالت ته راټیټ کړو. مثلا د خاکشناسۍ یا د خاورې پېژندنې له اړخه که موږ ځینې نباتاتو ته واده ورکړو، سټرکچرونه جوړ کړو، د ژمي واورې زیرمه کړو، بارانونه زیرمه کړو، او همدارنګه که لږ په لوړه کچه باندې د اوبو ذخایر جوړ کړو، تر څو وکولای شو دغه آنی د رطوبت زیاتوالی، د رطوبت کموالی، یعنی دا د فشار دور د فجه کېدل او د فشار ټیټېدل چې داسې یو نوسانات رامنځته کوي. یو منطقه کې شدید بارانونو لامل کېږي، یو منطقه کې د شدید وچوبي لامل کېږي. دا په دغه سټرکچرونو باندې موږ کولای شو چې دغه منفی یا داسې آنی تاثیرات یا داسې ناوړه تاثیرات چې ډېر زیات صدمې رامنځته کوي هغه کړو، د مخه ونیسو. او دا هم کېدای شي، فکر کوم یو څه پرمختګونه په افغانستان کې شوي دي. موږ ځینې واټر شک مینجمنټونه جوړ کړي دي، مثلا په شمال کې ځینې ډاګونه مو واخیسته، پارکینګ سټرکچرونه جوړ کړي دي او نیالګین کېنول. همدارنګه د یقین کوشش وکړي داسې مثلا شړې ډاګې په ځینو طریقو سره د اوبو د درولو ځینې ابتدایي سټرکچرونه چې مثلا موږ ورته واړه واړه کندې وایو دغه دا جوړ کړو، اوبه زیربه کړو. نو زه فکر کوم ځینې نباتاتو په دې کې وده وکړي، د نباتاتو په وده سره ځینې د هوا تقریبا نسبتي لنډبال هغه ساتل کېږي. کله چې دا وساتل شي نو هوا ډېره شدیده وچوبي خواته هم نه ځي او ډېره شدید رطوبت خواته هم نه ځي، یعنی یو سیمه متعادل ساتلی شي.
بله صفای صاحب، د انګورو یادونه وکړه. بله، پنګورو کې د یو ډول مرز یادونه وکړه چې وایي سپیره کیږي.
بل خبره ده د ورور واشه ځینی امراض. تاسو فکر وکړئ کله چې یو نورمال شرایط، یعنی نورمال ایکولوژیکي ځینی از دمایم تغییرات رامنځته کیږي، په دې کې نور ناورینونه هم رامنځته کیږي چې هغه د امراض دي. تم فکر کړئ په یو برنامه کې موږ تاسو په یو چینجي باندې بحث وکړو چې هغه چینجي نوې تقریبا، یعنی بیخي داسې یو میوټانت حالت دی، یو نوي تغییر حالت ته راغلی دی چې د یقین سره سخت بازار دي. نو په دې کې په هر هیواد کې دغه حشرات چې کوم دي، ځینې حشرات هغه ته ریډ لاین لاندې دي او ځینې حشرات چې کوم دي د ریډ لاین نه پاس، یعنی هغه حد تر یو حده پورې د زغم وړ دي او د هغې حنه چې زیات شي خطرناک تمامېږي. هغه تعقیبوي، کله چې تعقیبېږي عاجل دغه سیستم، د هاضمي سیستم مطالعه کېږي، د هغې سره سره ورته دوات شی کېږي، برابرېږي. ځینې حشرات دي چې هغه که موږ تاسو ته ځینې زهر اچوو هغه په هغه وخت کې راځي چې میوه د خوړو وخت، یعنی د خوړو ته برابره وي. که چېرته موږ داسې ادوارو ته لاس اچوو چې هغه تقریبا د ټول ژوندۍ موجوداتو لپاره مضر نه، هغه نه موږ استفاده نه شو کولای. نو هغه حشرات چې په هغه وخت حمله کوي چې موږ کولای شو ځینې د هغوی استفاده وکړو، کولای شو چې په دې باندې موږ پوره پاس لرو. نو زه دې ورته وایم چې اول د حشره شناسایي کې حشره زموږ تاسو ځینې متخصصین په وزارت زراعت کې شته، په ریاستونو کې شته چې دوی پېژني کومه حشره ده. بعض د هغې سړی بیا ورته کولی شي چې مثلا د دواو یا د ځینو اګیو د حشره کوشونو سپارښتنه وکړي. ځینې حشرات دي چې هغوی مثلا د ژوندي غلبي هاضمي سیستم لري، ځینې دي پیار چې نسکي یعنی شیدسکي. نو په دې وخت کې مشکل ده چې سړی وایي چې کوم مرض ده، او په انګلو کې زیاتره دغه د خاکسترک مرض ده چې دوی کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره مثلا په مني کې په پسرلي کې مخکې دي چې شل پنځه ورځې مخکې دي چې دا د شګوفي اوسپړي د په دې واقع دغه د لایم سلفر نه استفاده وکي. دا چې کله انګور مکی دي چې وبکته کې کدي دا د سلفر ګاز نه استفاده وکي. زه فکر کوم دا د دې زیات د دې سره مرسته وکي تر څو دا یعنی د دې حاصلات د زیات ځان سره مخ دي شي. د نورو حشراتو لپاره کولای شي د کوشش وکړي چې نمونه یو وساتي او د یو متخصص سره شریک کړي تر څو هغه وپیژندل شي او بعد هغه دغه لپاره د اګیو سپارښتنه وشي. او هیڅ کله دې په سر به خوده د دواو د ګټه نه پورته کړي، ځکه دواو د څه خراب هغه چې نن سبا یې دوای دي چې دا تقریبا په ځمکه کې په نبات کې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. نو هغه د هر یو ژوندۍ موجود لپاره مضر دی. که چېرته په ظاهرا یو موجود د مضر نه وي، هغه په مړو زما په مرض ته بدلېږي، نورې ناروغۍ لامل کیږي. نو په دې اساس باندې کوشش وکړي چې اول د حشراتو د امراضو په شناسایي کې د متخصصینو سره مرسته وکړي، او بعد د هغې د سپارښتنې په اساس د ادویې استعمال کړي. ولې د لاین سفر استعمال دا ډېر ساده دی، دا سیف دی، دا څه مشکل نه لري. دوی کولی شي د ډېرې استفاده وکړي. همدارنګه په ځینو مثلا حشرات چې موږ تاسو ورته هغه وایو شنه کې وایو یا څه ورته وایي په عام خلک ورته شکرک وایي، دا کولای شي تاسو مثلا د ځینو او دا بعضې شیان لکه د چای شین چای چې تاسو خورئ هغې پاتې شونی وي. که چېرته د تمباکو ډکي لرئ دام که چېرته جوش کوي او د دې اوبه هم سپرې کوي، تر یو حده پورې دا د ځینو ساده امراضو حشراتو په وړاندې دا مقاومت کوي او دا سیف دی، دا هېڅ ستونزه نه رامنځته کوي. اما د نورو هغه مضره حشراتو د پاره چې د ری او بریګ یا شویه دی د قوی وي، نو حتما د متخصصو سره د دې چېو کې تماس ونیسي، اړیکه ونیسي او د هغې نه مشوره واخلي.
ډېر مننه ښاغلی صافی. په هنیر جاوید رحیمی، تاسو تر زو مخکې یادونه وسوه چې اوږدې مودې د پاره د میوو د ساتلو یو طریقه د سړو خونو جوړېدل دي. که په افغانستان کې دغه خونې جوړېږي، ځینې نورو تجهیزاتو ته اړتیا ده، آیا فکر کوي چې دغه امکان ورته برابرې دی چې مثلا برېښنا یا د خونو د سړولو د پاره ځینې ماشینالات چې د ګڼو هیوادونو کې کارول کیږي، افغانستان کې دا امکانات فکر کوي چې ورته شته؟
لکه څنګه چې افغانستان اوبه لري، نو که چېرې بندونه جوړ شي په بندو باندې کار وشي، برېښنا اوله بندونه جوړ شي او تر هغو برېښنا تولید شي په افغانستان کې، نو د امکان زیات شته چې هغه بندونه سړو خونو جوړ شي. ځکه لومړنی شی چې ده په سړو خونو کې هغه برق ده، نو که چېرې دغه برېښنا یا برق وشي نو تاجران یا غتون سوداګر چې دي په خصوصي سکتور په دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي، ځکه برق چې ده یو ډېر مهم ده. صنعه دا خصوصي سکتور صنعتي توګه باندې نشي کولای چې دي برق جوړ کړي، نو دغه لپاره باید اول په برېښنا باندې کار وکړي تر څو دغه برېښنا موبایل ته راشي او چې دغه سړو خونو ته برق ورکړي او سړې خونې جوړې شي. ځکه ما چې مخکې وویل چې خپل دغه تنه تنها دا سړې خونې دا کنټرول اتموسفیر ذخیرې همدارنګه برېښنا ته ضرورت لري، نو بدون د بندونو د جوړولو موږ په هیڅ ډول نشو کولای چې دا سړې خونې په دوامداره توګه دې کې نیو ساتو. ځکه دا وارداتي برق دا د قیمت دا د رقابت منس کولای لام ځای وادو سره چې برق ډیر قیمت تمامي نو لامده واجله چې مونږه په اوس وخت کې سړی کولی جوړی کو نو پلاند وخت سره پلاند وخت کې کولای چې د مشکل ته د حل لاره پیدا کو وګده وخت کې مونږ نه کولای ځکه په ټول مهاله وخت کې مونږه باید د غختن کوم باندې چې دې باندې باید سرمایه ګذاري کی پنګونه وکړي ترغو دا برق تولید کی مونږه سړی سړي جوړ کړو بل د تاسو ویل چې ماشينري دې ته ضرورت ده بالکل ماشينري مو ته ضرورت ده ځکه یو خپل کوم دې ته انسټالي هغه ځانسته له نورو هیوادونو راوړي هغه یو د فراوري چې دا ډیر وخت پورې خور ورتي د شنو نه کا د برق دې ته نو د ما په نظر باندې کچېره په بندونه باندې پنګونه وکړي بندونه جوړ شي نو دغه ستونزه به هم
ډیر مننه محمد عزیز زیدی تاسو تر اوسه زیات وخت تاسو خبرې نه دی کړی یو څوک په خپل کور کې یو کوچنی باغ یا باغ لري هغه په لږ امکاناتو سره ستاسو په نظر کولای سي هغه میوه چې دی عملته ورته حاصلات ورکوي چې هغه خوندي کولای سي د ډیر وخت لپاره وساتي
دا په خپل میوه په نوې کور کې دی چې دا کومه میوه ته دی مثلا کچیر د پنګرار کې د بیر لیمو مالټا نارنج شفتالو امبو کې میوه ته دی دې میوه کې ځنی نو قابلیت شته لکه امکان لري چې هغه ساتل شي او ځینې بیا نه ساتل کیږي ځکه اته په لیمو کې کچیر ریشو دا د پنګرار کې دوه ډول لیمو ته ولېږي چې یو یې هیڅ ساتلو لکه د دې د ساتنې نه د هغه ساتلو امکان ډیر کم دی دریا واسي دوه هفته پورې ستور کیږي او یو بل ډول لیمو دې ته هغه بیا کولای شي په ډېر کم امکان کې یو کس کولای شي هغه تر دوه یا درې میاشتې پورې وساتي ځکه چې دا میوه په د مونی پاکر یا د جیبي په شروع کې راپاتل کیږي او چون ژمه په نګار کې ملایمي ډېر سوړ نه نو دغه شرایط کې ټول شي دا وساتي او کچیر بیا نور ولایتونو ته سره لاړ شي مثلا چیرې چې مڼې تولی دیږي هلته د ژمي هوا ډېره سړه وي حتی زیات د اندازې نه چې کله د حرارت درجه ټیټیږي یعنې هوا ډېره ورته سړېږي نو هغه خپل میوې ته تخریبات رسوي خو ډېرې طریقې شته په عنعنوي طریقو باندې خو بزګران اوس هم کار کوي او اکثره داسې دي چې هغه په تجارتي شکل باندې بیا نتیجه لور کې لکه خپل ځانونو لپاره اوس نه وټا کی کثیر موږ انارو ګورو خلک انار په شګو کې خاصوي او انګورو ته کوم ګورو هغه د ښاوي کټوري کې ورته جوړي په څنګه باندې کې درته دي خو د ځینور د سنیمې چې هغه ساتل چې هم سخت دي او هم د کومه کومه ویل چې د میوه په دغه کټګوري باندې شو هغه میوه چې ضرورت دي زر خو ساتي دي نو دا هیڅ مشکل دي هغه میوه چې زر خو ساتي د نو رښتې او په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه مو ورته مناسبه وي نو اته د ساتلو څخه امکان شته
کله چې یو څوک په لمه ور اٹولوي او غوړ چې وې ساتي آیا د دې لپاره ځینې دواګان ست چې په دغه وخت کې دوی ور باندې وپاشي ک فکر کوي چې هغه سی باید پرې شول سي
میوه څنګه رسول شي او خو د رسولولو وخت کې باید د دې کوشش وکړي چې دا میوه فزیکی شکل باندې زخمي نه شي کله چې رسول شي وروسته دغه نه لکه څنګه څو ویل دا باید هغه کومه د مزرعه له کومه تودو خرابول دا باید کله چې لري رسول بیا دا زیره میوه دي چې هغه ته ضرورت لري یعنی پرمیزل ته ضرورت لري باید پرمیزل کیدا کله چې پینګل چې دوی بیا غا طبي وخت لري هغه د زیږی وخت لري کیږي لکه معنی دی اندار رقم د مانو توار ته زیږی میوي د لکانات دا هغه طبي وخت چې لري چې دا بیا وخت کیږي یعنی وخت باندې دا یو کاری هغه کیږي څنګه بیا د وخت په وخت باندې چې دا په استلا وخت دی مانو باندې چې استعمال شي یا په میوي باندې چې استعمال شي وروسته دغه نه دا د ساتل کیږي په سړو خونو کې. نو هدف د داخله زیری میوي ځینې وخت هغه ته بعضې خوندیتاجو ته ضرورت لري چې هغه د ساتلو لپاره استعمالیږي. مثلا انګور دي، انګور چې کله ساتل کیږي هغه په کارخانو کې ساتل کیږي، هغه ته ګریبګار ورته وایي. ګریبګار چې خپله سود میتابایتالتید ده، دا یوه ورقه غوندې ته ده د کاغذ په شکل باندې دې چې خپله دغه سود میتابایتالتید ځای شوی ده، یو ورقه لاندې د کارتن کېښودل کیږي، بیا وروسته دغه انګور کېښودل کیږي، بیا اخر کې چې کله د کارتن ډک شي بیا په هغه باندې خپله ده بیا یو ورقه د ګریبګار په دې باندې کېښودل کیږي. کله چې داتې کې کوم څه بیا بسبل کیږي، نو تاسو د خپل سټوډیو میته وای سلفي چې خپل ته دغه ورخه کله زړه زړه شوی دا انګور بیات هغه مناسبه تی تودوخه کې ساتل کیږي چې اکثرا 2 درجه تودوخه ده، یا مثلا 1 درجه تودوخه ده. د نظر په ورایټي ته فرق کوي، ځینې په 3 درجه کې ساتل کیږي سانتي ګریډ تودوخه کې. بیا دا خپل کله چې داغه انګور تنفس کوي له دوی نه یو مقدار اوبه خارجېږي، چې کله خارج شي داغه ته شروع رسېدي د خپل ورق ته دوی دغه سلفر دی خوشې کوي چې سلفات مانی دی نمو د فنګسو کېږي. نو دغه ډول مختلفو میوو کې ځینې فنګیسایدونه استعمال کېږي په مختلفو طریقو باندې چې میوې د ساتلو سبب په انتقال او همدارنګه په ذخیره خانه کې یا مثلا سړو خونه کې کیږي. نو په همدې شکل باندې میوې په مختلف ډول باندې په مختلفو طریقو باندې ساتل کیږي چې دغه دوه بېلګې مفصله ده.
ډېر مننه ښاغلی سیدی. کله چې یو میوه د ډېر وخت لپاره ذخیره شوی وي، لری ځای ته د انتقال پر مهال باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي، ځکه خامخا په دغه میوه کې ځینې تغیرات راځي؟
میوه ذخیره کیږي بار بار نه یادونه چې د دې سره د تصدیق چې کوم میوه کوم ځای ته انتقال کیږي. نو هغه اول نه کچیر د میوه سالم مشکول شي په خطر کې سره سابقونه ته کې تاسو چې دا لري ریکورینګ د میوې کارول په درست شکل باندې شي، نو کله چې بازار ته انتقال کیږي هغه به د 40 کوم کانسیډر مې چې د هر کانټینر چې په دې کې دا به تر مارکیټ پورې ورسیږي. او دا په خپل د مارکیټ فاصله ته په کتو باندې مثلا د میوې چې هغه مارکیټ ته رسیږي نو میاشت وخت دی، یو میاشت یا دو میاشت وخت دی چې په بازارونو کې دی خوځینه وخت دی چې د مارکیټ ته تعالی یو میوې ودا چې یو سټوریج یا سړی خل لوزي او دې مارکیټ ته هغه دوه درې ساعت په بل کې نیسي، نو په هغه صورت کې بیا یخچال دا څنګه ته ضرورت دی. او که چیرې لري انتقالیږي نو دا بالکل ضروري ده دغه میوه چې څنګه ذخیره شوې ده په همدغه رقم شرایطو باندې دا باید مارکیټ ته انتقال شي، ځکه د لارې په اوږدو کې دا باید د حرارت درجه او رطوبت کې باید ډېر تغییر راځي شي. که چیرې په حرارت او رطوبت کې تغییر راځي نو میوه خپل رنګ او خوند او هغه کوم تراوت یا تازهوالی دې د لاسه ورکوي.
ډېر مننه په هند ډاکټر ذکر الله صافی سره متماس پرې سوې ده. په هنر جاوید رحیمی تاسو ترزو ځینی ولایتونه لمنی لا ډېر یخ یا سړه هوا لري، د دې لپاره چې هغه میوه چې د ساتلو لپاره انتخابیږي کنګل نسی یا نور ستونزې ورته پیدا نسی، کوم ټکي به باید په پام کې وساتل شي؟
هغه ولایتونه چې سړه هوا لري لکه دا مرکزی ولایتونه یا بدخشان یا مثلا سم شمال ولایتونه، دی ولایتونه کې میوه څنګه رسول الله باید کوشش وکړي چې داسې دي چې نظر به چې حالته د شپې له طرفه هوا ډیره سړه نه شي، یعنی هوا فریز یا کنګل باعث دې میوه نه شي. نو کوشش دا وکړي چې په هغه داسې ځایو کې زیر به چې حالته سړه هوا نفوذ نه کوي. نو بل دا میوه دا خپل ځوندای موجود ده، یعنی هر میوه ځانته مخصوصه توډوخه لري چې په توډوخه کې باید وساتل شي. متاسفانه دا محلي شکل باندې اوس هم میوه په داسې کې ذخیره کیږي چې هغه په باغونو کې وټاخونه جوړ شوي دي په هغو کې ساتل کیږي چې هلته اکثره وخت دا میوه کنګل کیږي یا فریز کیږي. نو د دغه مخنیوي لپاره باید کوشش وکړي چې دا وټاخونه کړکۍ یا مثلا هغه دروازې چې هغه باید خلاص شي نه کودل شي. د شپې له طرفه ځکه د شپې له طرفه هوا اکثرا سړیږي او د ورځې له طرفه کله چې لمر راولویږي دلته هوا ګرمیږي. نو دغه نوسانات یا دغه تغییرات تودوخه کې چې دي دا باید شدید کیږي چې میوه د شپې له طرفه ډیره سړې هوا سره مخامخ شي. بیا چې د ورځې تقریبا لس درجې تودوخه دلته بیا فرق کوي چې دیګه د تودوخه د ورځې له طرفه نو دلته هوا صدمه ویني یا ضرر ویني چې دا ځینې وخت باید شدید کیږي چې د دې انفاج فریز شي. بیا ځینې وخت داسې کیږي چې میوه کومه مصنوعه ټیټه تودوخه چې ده ناکنه ټیټه شي یعنې چیرې انجري دوی وویني. نو ښایي دغه داسې په داسې غوټاخو کې یا په داسې زیرمو کې ذخیره شي که چیرې محلي شکل هم ذخیره کیږي چې هلته د شپې له طرفه چې ډېره هوا سړیږي هغه سړه هوا داخل د اتاق سره نه کیږي یعنې کړکۍ تیرې شي دروازې کیږي.
ډېره مننه. د ژوند رنگونو پروګرام مو له ازادي رادیو واوریدنن. مو په دې پروګرام کې د منی د غرض د ژمي پر مهال د تازه میوه د ساتلو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه و د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرض د جرمنی په کاسل پوهنتون کې استاد او څیړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صفای چې د خبرونې په ورستیو کې مو تماس ورسره پریسو. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې تماس ونیو دغه پروګرام یې را سره واورید. ازادي راډیو خبرونې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. موږ پر انټرنیټ سټلایټ د غرض اپلیکیشن هر ورځ اوریدلی سئ.
د نورستان مرکز پارو نړون کلیو اوسیدونکي وایي په شته برېښنا کوټه او برېښنا کې بیا هم کورونه تور تم دي او د کورونو ګرمول لپاره له لرګي استفاده کوي. په وینا هر کال هر کورنۍ لغره پټنونو لرګي راوړي او سوځوي چې دې کار سره د پارون ځنګلونه خطر سره مخ شوي دي. پارونیان له حکومت غواړي چې د دوی کورونو ته دي هم برېښنا ورکړي څو ځنګل له وهلو خلک د لرګي راوړلو او نور ستونزو وژغورل شي. خیر الرحمن او حاجی غلام الله
ځنګل ساتنه د پر بدل لار خو معلوم لار ده لرګي ونه سوزي ځنګل ونه وهي
واز لرګو سره استفاده کیږي نور د سی بدل دغه نه لرو چی نور شاون نه استفاده وشي برق مکمل وي د سوزن تو کی ټول هم د ځنګلونو خلق ونی ماته او راوړي د هر کور کی کم اس کم 15 پګو موټر لرګي پکاري د زمين لپاره.
بلخوا په نورستان کې د برېښنا شرکت مسولین وای یا د کلیو ته د برېښنا رسول لپاره شپږ شمیلون افغانۍ ځانګړي کړي او په نږدې راتلونکو کې به 1200 کورونه د برق لنیمت برخمن شي. په نورستان کې د برېښنا شرکت مالی او اداري مسول پوهان حسینی ازادی راډیو ته ویل
پاندې کال کې کوشش کوو چې یاد کلیو ته برق ورسو او 1200 کورنۍ به برق ورته ورسیږي او یو اواید به ان شاء الله زیات شي.
د یادونه د چې په تیر شل کلن جمهوریت کې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي چې دواړه یې شاوخوا 1.5 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. یوې په اشتیوي کې د ملي پیوستون پروګرام او د خلکو په ګډه همکاري رغول شوی چې سلګونه کورونه رڼا کړي او د خلکو ورځنۍ ستونزې حل کړي دي او بلې د ولایت مقام سره خوا کې د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې حکومتي دفترونو او نږدې دوکانونو ته برق ورکړي او کورونه ترې بې برخې دي.
ژوند که روغی ای که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاتکی ور کری او روغ سټه یقینی کری.
په کونړ کې خلک د بیروزګاری، غربت او د شته اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ولایت زیاته برخه یې غرونو او سیندونو نیولې او د کرکلي وړ ځمکه کمه ده او داسې بازار هم نه لري چې بیروزګارو کسانو ته پکې د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي. د کونړیانو په وینا د بیروزګارۍ په وجه ځوانان د وطن پریښودو او په مرګونو لارو سفر کولو ته اړ شوي، چې ډیری وختونه د ګاونډیو او نورو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو په ګډون د ډول ډول زور زیاتی سره مخ کیږي. محمد رحیم خاکسار:
مارتی استامینا او بیا بزنګړي ډول د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه داخله د شیدو غزوانان ته د کار زمينه برابر شي، دلته باید د صنعت لپاره کار وشي. دلته د کونړ سیمه د سی وسیمه د چې د توریزم د صنعت یا د سیاحت لپاره ډیری خې جاذبي، ډیری خې زمینی خو فرصتونه لري.
مولوی عبد الله رحمانی وای: کونړي زوانانو ته دی د کسبونو زده کړې موقع برابر شي او کومو کسانو چې کسبونه زده کړي هغوی ته دي د خپلو کسبونو اړوند دندې ورکړل شي، څو پردي هیوادونو ته له تګ او اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
طالبه دار چې دا هر په مناسب د کار زمينه د ځوانانو ته برابر شي، ک نارینه یو ک زنانه یو ک غلامه یو ک عوامي چې کار زمينه ته برابر شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیل مولوی زاهد الله احمد زی چې تیر ورځ کونړ ته تللی وو، د غونډې برخوالو او ټولو کونړیانو ته ویل د روزنتونونو، دارالتامونو او د حرفوي زده کړو مرکزونو لړۍ به تر ولسوالۍ او کلیو پورې وغځوي او بیروزګارو کسانو ته به د کسب زده کولو ترڅنګ د کار پیدا کولو غم هم خوري.
حرفوي زده کړو مرکز دا چې ولسوالو ته او ولسوالو نن کوشش بیا دا چې کلو ته وسات ورک.
په کونړ کې خلک د سرپرست حکومت له چارواکو په داسې حال کې بیروزګارو کسانو ته د کسبونو زده کولو، کورسونو زیاتولو او د دندو پیدا کولو غوښتنه کوي چې لکلونو را پدې خو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو لامل افغان ځوانان مزدوري په ایران، پاکستان، ترکی او نورو هیوادونو ته په سختو مرګونو لارو سفرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان او ایران په افغانانو ځمکه راتنګ کړي، د وشتلو، نیولو، ادامولو او په زور له دغو هیوادونو څخه یې د راوستلو لړۍ چټکه کړې ده.
رب دبار.